مسئولیت بحث مهاجرین نبود. تازه
څلور بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې محرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې د ثبت شویو نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو هرکلی کړی، خو له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې ټولو کډوالو ته دغه امکانات برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل پرون پنجشنبې په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له 1,000,000 سره د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري کارتونه لري د اعتبار د مودې د غزیدو هرکلی کړی، خو د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه امکانات د ټولو هغو افغان کډوالو ته چې شمېر یې له 2.1 میلیون څخه زیات ښودل کېږي برابر کړي. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپوري غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی بېګانه وخته د شمالي وزیرستان د رسمک اسدخیلو کلي ته په داسې حال کې ورسول شو چې د لارې په اوږدو کې لسکونه سره خلک ورته ولاړ وو. د راپورونو له مخې د هغه د جنازې لمونځ په څو ځایونو کې ترسره کېږي. افغان فعالانو ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي، خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده جمعه په کالیفورنیا او یکشنبې په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر افغانانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. په هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو برید کړی و. د ناروی د کډوالو شورا د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو هیر شوي بحران بدل نشي. د شورا پرون پنجشنبه په خپل اکسپان افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړاوونه ګاللي او موږ ته پکار ده چې له دې هیواد سره اوږدمهالو مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړو تر څو د اصولي بشري چارو ساتنه وکړو. د ناروی د کډوالو د شورا همدارنګه د دې یادونه کړې چې په افغانستان کې پرمختیايي پروګرامونه باید ناهیلي لمنځه یوسي. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې کمشنر هوګ بیلی ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. ښاغلی بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی و ویلي چې د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي چې هغوی کولی شي چې د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون پنځشنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت پالو له احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ سره وکتل. نوموړي دغه کتنه په واشنگتن کې د ناټو په سرمشریزه کې د مرکزی اروپا د مشرانو له ګډون وروسته ترسره کړه. اوربان ټینګار کړی چې دغه کتنه د هغه ماموریت یوه برخه ده چې د سولې د ماموریت منور کړی او په ترڅ کې نوموړي له کیف، ماسکو او پیکینګ څخه کتنه ترسره کړې دي. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشي په غاړه لري. ویکتور اوربان له ډونالد ټرمپ سره تر کتنې وروسته په اکسپان کې په یو بیان کې ویلي چې دوی دواړو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د ورځې ښه خبر دا دی چې دوی به مسله حل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شمېر اروپایي مشرانو په کراتو ویلي چې دوی د اوربان د سولې له ماموریت سره کار نه لري او نوموړي همدا منلې چې دوی د اروپایي شورا د مشرتابه له موقف څخه په استفادې د دې صلاحیت نه لري چې د اروپایي اتحادیې د غړو په استازیتوب اقدام وکړي. د هنګري صدر اعظم په ښکاره د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندید ټرمپ ملاتړ کړی، خو ورته دا ډول دوه اړخیزه غونډه یې په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د ډیموکراتانو له کاندید او د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره نه ده ترسره کړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوې لیست کې د لسکونو افغان طالبانو نومونه ذکر شوي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. نن په شمالي وزیرستان کې همدا شیبه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د یو مشر ګیلمن وزیر مړی خاورو ته سپارل کیږي. په دې خبرونه کې مو د کندهار د مالدارو لغښتنی خبرو.
موږ غواړو چې دلته موږ ته دولتي کلینیکونه جوړ شي، موږ هغه خپل مالداري د وادي نیواخلو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند حال درکو.
چې پولیس او هزار وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي میلمه هم در پیښنو خو را بشو د پروګرام لومړی راپورته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په یوه نوی راپور کې د هغو یو شپږ طالب چارواکو نومونه اعلان کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې کسانو کې 15 شه د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازه پرته له افغانستان بهر سفر وکړي. دغه شان له افغانستان بهر د دوی شتمنۍ هم کنګل ده. خو د شزو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي له هم د طالبانو د کابینې غړي بیلابیلو هیوادونو ته سفر نه کوي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل 15 راپور کې چې تازه خپور شوې د یو شپې تو هغو طالب چارواکو نمونه خبرې کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یو شپې ته کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د امنیت شورا د بندیزونو د لیست چې تازه د امنیت شورا په وی پاڼه خپور شوې پکې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سیاسي مرستيالان عبدالغني برادر عبدالسلام حنفي او مولوي کبیر نمونه هم راغلي دي. د غراس پولیس کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو د سرپرست سراج الدین حقانی نوم هم شته چې د 13 جون میاشتې په 15مه د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لړمهالي اجازه ورکړل شوې و. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري او د ترانسپورت وزارت سرپرست حمید الله اخوند نور هغه مهم طالب چارواکي دي چې د بندیزونو په دلیس کې شامل دي. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د اقتصاد، فائدامي، مخابراتو، خرجوړولو، اوبو او انرژي، قانونو او کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارتونو سرپرستان او د افغانستان بانک د سری میاشتي او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د عمومي رئیسانو نومونه هم د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د غراس په دلیس کې د یو شمېر والیانو په ګډون د امنیت قمندانانو، رئیسانو، د وزارتونو د مرستيالانو، سلاکارانو، د پهونتون د استادانو او یو شمېر طالب پلو سوداګرو نمونه هم شته. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوري د بشري حقوقو په نقص، د خزو په زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورندي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازه پرته له افغانستان بهر سفر وکړي. د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمنۍ هم کنګل ده. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د اعلان په داسې حال کې دی چې لا هم د طالبانو د کابینې غړي بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمې ته سفرونه کوي او په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. د خوځو د حقوقو فعال ترنم سیدی
همین افرادی کې تحریم هسته
همدا کسان چې بندیزونو په لیست کې دي دوی ټول بیلابیلو هیوادونو ته آزادانه سفرونه کوي او په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. اندا چې ملګرو ملتونو ورته دا جرأت او حق ورکړی چې دوی په غوښتنه څوک باید په کومو ناستو کې ګډون وکړي او چا نه د ګډون حق واخلي. لبته مرغه چې ملګری ملتونو د طالبانو ستاینه کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې راپور چې د غوړو هیوادونو په غوښتنه چمتو شوی پکې ویل شوی چې د بندیزونو کمیټې په منظم ډول لوه هیوادونو څخه پر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو د لنډمهاله لری کېدو و غوښتنه ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې په 15 راپور کې د بندیزونو په لیست کې د یو شپې ته طالب چارواکو نمونه په داسې حال کې خبرېږي چې د امنیت شورا په 14 راپور کې چې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه خپور شوی و دا 50 طالب چارواکو نمونه راغلي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې په 13 راپور کې چې د 2022 د مې په 18 مخبور شوی وو بیا یو سلويخ طالب چارواکي د بندیزونو په لیست کې شاملو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې د تازه راپور پاړه زموږ پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ویلي دي چې د بندیزونو په لیستونو کې د نمونو شاملول د حل لار نه ده بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ خړې ګلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان د رسمک پاسن خېلو سیمه کې خاورو ته پامدي شی بوکسپرل کې شي. له اسلام آباد تر حسن خیلو پوری پولیسکونو زره کسانو د ګیلن د ګیلمن وزیر د جنازې ترناوی وکړ. خود جسد د خاورو ته سپارلو پر مهال د پښتون خورنې د غورځنګ د یو مشر په وینا د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی له ډیرو خلکو غوښتل چې بیرته خپل سیمو ته ستنه شي. له شمالي وزیرستانه عمر دراز وزیر د سدیر رو د مشال څنګه خبريال راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې په خور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلی ول او ورته یې پیرځونه وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې د زرګونو قافله سره بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول او دو سلی تحصیل پلارانه ټټوبي اسد خیلو ته نیمه شپه ورسول شو. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او زرګونه عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر وویل چې د زرګونو خلکو کاروان سره د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارانه ټټوبي اسد خیلو ته ورسېدل. په لارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته د اسلام آباد نه روانه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپاوي ور زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کښې اسد خیل شي په دخه وخوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه کافي انتظار یې وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړی او د پښتنې د بیرا وتلي وي مېږ لړ شولي د وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک زوړل به کوري نه ده مېږ ه اجازه ورکړله چې توس لوښه حساب ګدون زاته روژی.
وزیر د جولای په اومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر په مړینه د غورځنګ مخکښه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو او عام خلکو خفګان ښوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشی شوی وو.
د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جسد په همدې شیبو کې په خپل پلرني کلی حسن خیلو کې خاورو ته سپارل کیږي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او اشرف غنی همدارس مرستیال پخوانی ولسمشر امرالله صالح او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ګیلمن وزیر پر مړینې خوشنۍ څرګنده کړې ده. ویل کیږي چې افغان فعالانو هم ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي. خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده د جمعې په ورځ به په کالیفورنیا او یکشنبه به په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر فعالانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن وزیر د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید په دغه هیواد کې د سب باندې 2 میلیون افغان کډوالو ناڅرګند برخلیک دی معلوم کړي. دغه سازمان د پی او آر کارتونو د موري غزولو په اړه د پاکستان پریکړه په هر کلی سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي لګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د څه باندې 2.1 میلیون افغان کډوالو د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا پای ته ورسوي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان حکومت لخوا له 1.4 میلیون زیات پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو د 1 کلن تمدید پریکړې په هر کلي سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په اعلامیه کې د سویلي آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل د سیمه ییزې څیړونکي تیاګي روان پتیارانه له قوله لیکل شوي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د ټولو افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او په رسمي ډول غیر قانوني بهرنیانو د ستنولو پلان وځنډوي. په دوام کې د غلي روان پتیرانا له قوله راغلي اوسني اقدامات له هم د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکي او بیا اسناد کډوال د جبري ستنولو او دوامدار زورونې لګواښ سره مخ کوي. نو موږ زیاته کړې د پاکستان چارواکي اړتیا نه لري چې د هغو احتمالي ګواښونو بیا یادونه ورته وشي چې افغانستان ته په زور د دغو کډوالو د ستنولو په صورت کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته تګ په صورت کې به یې ژوند له ګواښ سره مخ شي. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې دوو افغان کډوالو نوید او نجیبې ازادي راډیو ته وویل
چې پولیس او عذاب وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي او د اخراج او دیپورت کولو مسله نه هم حل نه ده، یو طرفه شوې نه ده. هر لحظه هر ممکن ده پولیس سره مخامخ شو او دیپورت
هلته افغانستان کې زموږ د پاره ژوند کول اسانه کار نه دی. موږ په همدې خاطر پاکستان ته مخه راوړې ده، موږ په همدې خاطر پاکستان ته مهاجرت کړی چې هلته زموږ ژوند په خطر کې و. نو زموږ تګ بیرته افغانستان ته ډیر خطرناک دی، شاید موږ بندیان سي یا هم د مرګ د ګواښ سره مخامخ سو.
دوی د پاکستان حکومت غوړي چې په یاد هیواد کې د دوی د اوسېدو موده هم مغزوي. خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار مدبه د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه څه باندې 1.4 میلیون افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې له روغتیا، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. خو لا هم د اتیا زره ای سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک روښانه نه دی. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې د ملیات هیواد له 5,00,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې مالداران د حیواني کلینیکونو غوښتنه کوي او د وترنرانو له کمبود شکایت لري. د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو مالداران وایي په سیمو کې حیواني کلینیکونه نشته چې له امله یې ډېر کله څاروي تلف کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د کرهنی ترڅنګ زیات شمېر خلک په مالداري هم بوختي چې له دې لارې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په کندهار کې میشه شمېر مالداران وایي د زیات ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا څاروي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې د حیواني کلینیکونو د نه موجودیت له امله زیات وخت څاروي تلف کیږي. د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي سردار محمد وایي په سیمه کې حیواني کلینیک نسته او د څارویو د ناروغۍ پر مهال له زیات ستونزو سره مخامخ وي.
شخصي د غوم د چندانې نسته وایي، د دولت څخه بیا بیخي نسته. حیوانان اگر د په مرضو اخته وي نو ښار مونږ لري، د ولسوالۍ لري، د لارې خراب دي، حیوانان نه شي کولای چې ځان ورسي. مانا وایي دغه دغه حیوانان ته وایي زموږ د دولت سره د مستو سره د غوښتنه لرو چې مانا مثال موږ ولسوالۍ کلینیک نسته. مانا وایي دغه د دولتي کلینیک شي نسته، چې کلینیک را جوړ کړي مانا د حیوانان لپاره وایي دوای شان مانا ورکي چې چاله ته مستقلی کلینیک را جوړ کړي حیواني کلینیک وایي چې د خلک د حیوانان ته دوا راوړي.
د کندهار په شمیر ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې ځینې خلک په شخصي ډول د څارویو لپاره درمل پلوري چې د مالدارانو په وینا درملې بې کیفیته او د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ دوه مالداران شاه او دادالله وایي د طالبانو حکومت د حیواني کلینیکونو ترڅنګ مسلکي وترنران هم وروزي او ولسوالۍ ته دیولې جې ترڅو خلک په دې برخه کې لستوندو خلاصي.
دلته نسته یو ځان کړنک نسته، ورو شاته ولاړ شو دوا راوړ هغه کار نه کوي. المرو والی یا د واکسینان تر وخت تیر شوی شرابلی ور ویل لګي مقصد د شپږو میاشتو بخیس کار نه کوي. لایده فرصت مرزي جوړي کار نه ورته کوي. دا موږ غوښتنه ده د کوچیانو سره د مالداري په برابر باندې کومک وشي او مقصد توجه ورته وشي.
نو موږ غواړو چې دلته مشته دولتي کلینیکونه جوړ شي، موږ هغه خپل مالداري د واجنې واخلو او وسې دی وس شخصي جوړ دی هغه خپل دواره باندې پوري لی هغه غای نه وخته دا سي دواره کی چې هغه کاروم ونه کی پیسې مم لاړ شي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار شهر او څورلس ولسوالۍ کې 15 حیواني کلینیکونه فعال دي. خو دوی وایي دا بسنه نه کوي او څه کوي نور هم د غشمیر ډیر کړي تر څو د مالدارانو اړتیا پوره سي. دوی زیاتوي چې تر اوسه یې 40 مسلکي وترنران هم روزلي او د شپېتو نورو د روزلو پلان هم شته.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له اوکرين سره تړون د کیف او نورو لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. شغلی زيلنسکي پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې له اوکرين سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. نور په دې راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له اوکرين سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوی تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یو مهم لاسته راوړنه وبلله. زيلنسکي هم دارنګه د اوکرين د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکند اقدام استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زيلنسکي او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکرين تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون لمخه متحده ایالاتو او څه باندې شل نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکرين د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنه کړې دي. بایدن وویل
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکرين ته د وسلو مهمات او روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسي يرغل په شاوخوا ته وي. په اوږد محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتين بیا هیڅ کله هم مهاتا و نه کړی ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړي ژمنه کړي چې اوکرين بیرته په خپل پخو ودروي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او له اوکرين سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دي دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه د اوکرين او ټول لپاره یو مهم لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندې کوي. زيلنسکي وویل چې په دې برخه کې دروشت پیاوړې موافقې شوې او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقې وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوې ده. د اوکرين ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسي د روان پراخ يرغل په وړاندې چې له پایلې 28 میاشتې وځي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکرين د تړون له اوکرين سره د دفاع د پیاوړتیا او نور ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکرين کې د روانې جګړې له پای ته رسیدو وروسته که روسیه بیا پر اوکرين برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
په واشنگتن کې مو د اوکرين او ناتو ترمنځ د تړون په اړه جزئیات په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه خپل مرستیال کاملا هارس ته په تیر وطن د ترامپ خطاب وکړ. تر دې 2 ساعت مخکې بایدن په واشنگتن کې د ناتو په سرمشیزه کې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په غلطۍ سره ولسمشر پوتین وباله. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي یو شمېر دیموکراتانو په یو وخت کې اکلن بایدن ژغ کړي چې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري تیر شي. بایدن له دغو تیروتنو مخکې هڅه وکړه چې د دیموکراتانو د غویره چې ګواکې دی د خپل جمهوري غوښتونکو سیال ډونالد ټرمپ د ماتولو توان نه لري کم کړي. په دې ورستیو کې د دیموکرات سناتورانو لخوا پر بایدن فشارونه زیات شوي چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې دی چې ټاکل شوی د نومبر 15 تر سره شي له خپل کاندیدای تیر شي. خو بایدن ټینګار کړی چې کولای شي خپل سیال ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبان باید په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو له ځپلو لاس واخلي. دغه کمیټې دا غوښتنه په خبرګون کې چې په لغمان ولایت کې د کاون ژغړو پر دفتر د طالبانو بریټ پونم یاد کړی ویلي چې د وی خپلواک رسنی جبري تصرف د طالبان حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د خلک کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي چې په لغمن ولایت کې د کاون غږ رادیو ته اجازه ورکړي چې خپل خبرونه بیا پیل کړي. دغه کمیټې د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلي د یو خپلواک رسنی جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. د یاد کمیټې د سی پروګرام همغږي کوونکې بلیې ویلي د طالبانو حکومت باید د رسنیو بې ساري زورونه پای ته ورسوي. د کوم غږ رادیو د روان کال د خبرګولې په څلور وشتمه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا وتړل شو. د طالبانو حکومت ویان سبي الله مجاهد په دې اړه څنګه پوښتنې جواب نه کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي و طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د دې رادیو ودانۍ په دولتي ځمکه جوړه شوې او تجهیزات یې د حکومت اړوند دي. په همدې خاطر دې رسنۍ ته اړوند هر څه ضبط کیږي. خو د دې رادیو مسؤلینو همغه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې راډیو ټول تجهیزات د انټر نیوز مؤسسې له لوري اخیستل شوي او د یو هوکړلیک پر بنسټ د هغه وخت سیمه ییزې ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې چې پکې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه او سانسور زیات کړی چې له امله یې دوی ځان سانسوري ته مخه کړې او یو شمېر یې خپلې دندې پرېښې دي. دوو خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د پښتو حکومت یا د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د رسنیو بندېدل واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید چارواکي د رسنیو نه سانسوروي او دوی ته د کار کولو او د معلوماتو د ورکړې په برخه کې زمینه برابره کړي.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا
په افغانستان کې ټول خبر اعلان دي ته ارسوي چې خلکو ته د خبر پر رسولو کې خپل سانسوري وکړي او لدینو واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. موږ نو څه کولای هغه واقعیتونه چې د حکومت پر ضد وي په خپل راپورونو کې ځای ورکړو او دا خپل سانسوري د خبريالي او رسنۍ کار مو تر پوښتنې لاندې راولي.
خود طالبان وایان زبی الله مجاهد په ورور ادا کړی چې دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان او عقیدې د ازادي حق ته ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکې ایران خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28 مخبور شو ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیزلي واکمنۍ له پیلېدو وروسته څه باندې 2000 افغان خبريالان خپل هیواد وتلي دي او ندي توانېدلې چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. د رسنیو او خبريالانو ملاتړي سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو محدودیتونو او د خبريالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د نږدې 260 رسنیو فعالیتونه دریدلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ناشنند بدن سپیدات اور مشغول سپیدات خاص طرز خبر ہے کہ خوشتل می ده چې زموږ د مسولیت سړک تر اوسه د شوم پروت دی، یعنی نه دی فخ شوی. باید زموږ سړک راپوخ شي. موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنه لرو چې زموږ سړک راپوخ کړي، ځکه د څو ولایتونو سره وصلېږي او پر دې باندې خلک تېرېږي، لارې د خطر سره دي او ټکرونه کېږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي امارت څخه چې زموږ سړک راپوخ کړي او داسې جدي ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته هیله ده چې شبه د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت هم دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي، ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده لکه څومره چې نارینهو ته مساعده ده. او خاصتا د نارینهو معاشات که څه هم کښته دي، استادان ده، خو د زنانو ده باید سپورت شي، ځکه چې نارینه کولی شي بغیر له استادۍ څخه نور کارونه لکه دکانداریانې دي وکړي یا بل کاروبار دی، خو زنانه چې ده په افغانستان کې داسې نور کارونه نشي کولی. نو هیله ده چې طالبانو حکومت ته دوی معاشات څلور.
سلام آزاد ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالبانو دا نظامیان نه دي، دا خلکو شخصي حریم ته تیرې کوي. مثلا په چک بینډونو کې شخصي موبایلونه ګوري، چکۍ نه پوهېږم دې کسی شی ګوري. دغه شی زما په نظر باندې دا ښه کار نه دی او دغه شیانو سره ډډه باید وکړي او خلکو ته تکلیفونه باید ونه رسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکو دی وړاندې لنډ خبرونه لرو. بیا د ازادي راډیو میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو د سپورت لډګره مهم خبرونه دا دی چې د اکشن بی پورس به د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلو به د اسپانیا او انګلستان ترمن په جرمني کې ترسره شي. او د کرکټ لډګره مهم خبرونه به ورته وایو. دا دی چې نن د انګلستان د کرکټ ملي ټیم په د انګلستان ټیم په 15 ورځنی لوبه کې ویسټ انډیز سره سخت ماتې ورکړه په یو اننګ کې 144 منډو. پرون د کرکټ لډګره د شزو لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ و چې دا لوبه د انګلستان شزو ټیم وګټله په شپږ وکټو البته ده د شلو ورنو لوبه و. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو میلمه تاسو ته زما همکار در معرفي کړي او له هغه سره خبري او خواله وکړو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبر. د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې راجستر شوی نشې یو نیم میلیون افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو هرکلی کړي خو له اسلام آباد څخه غوښتي چې ټولو کډوالو ته د امکانات برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له یو میلیون او 350,000 د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري کارتونه لري د اعتبار د مودې د غزېدو هرکلی کړي خو د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې دغه امکانات تر ټولو هغو افغان کډوالو ته چې شمیر یې له 2.1 میلیون کسانو څخه زیات شدل شوی برابر کړي. ټاکل شوی ده چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپورې غړي ګیله من وزیر جنازه نن په همدې شیبو کې په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرني هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی بیگانه وخت د شمالي وزیرستان د رسمک اسدخیلو کلي ته په داسې حال کې ورسول شو چې د لارې په اوږدو کې لسګونه زره خلک په مختلفو ځایونو کې ورته راوتلي وو. د ناروی د کډوالو شورا د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر وروستي راپور ته اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو بهیر شوي بحران بدل نشي. د شورا پرون پنځشنبه په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړهونه ګاللې او مشتب کار ده چې له دې هیواد سره اوږدمهاله مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسې ته او د ازادي رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه نیک هیلي مننه لدې نصیب پروګرام تم راوغوښتو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره د سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغت تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سیڅکاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل داغه مسائل دي سي یو یو مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده
خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکاری سره وتلی و سه روزانه بم د هر ورځ بم په بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه یاته ټولنیز ستونزې خو للیسیز راهي ز په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خو مربته ګوتی ورتیرې کړې دي خو تر دې هم حساس او مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا غل ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزي پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګندیر شي ګندیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم پیور ډیر کو زو هم د سینه سي دغه ټولنه ته ګندیر سی واغه د دې په جاسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچيري حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوي دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کوي او یو څه شدت ورګډ نه کوي خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړم کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز مورګټ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل ستنیز صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دا غسی دا تاست بہتر معلوم دا سی انگلیش کی با یو جمله ما ډیر اوریدل غ مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم وای خلق سره وخاندي خلق پوری مخاندي کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جدي ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاص طبقه ټارګیټ نه کوم خو البته کېږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوسی حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوسوایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید د معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بلستانه زه تاسو یو کمال دا چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړلم اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغختل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زب ورختا نو ما بغختل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړای سم کنه نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیرو بم هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې او بل اساسي خبره ته ویل سي ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکړي زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نو مختلف مناسب نه ګڼم دي خوون او روزن یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون مال ته مکتب خوانځای او لیسوی لو نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل بسرت بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږد کوم اوږد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون پزور به کنه ولی هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کون تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوې ما به ماشوم توپ کې ویلي چون هغه انضباطان و غیره به پزور ورته کنه ولی نو ما به دا ویلي کچیر زدي خبرو سم او غټ سم نو زبا څوک د سینستری کوم زبا د خپل خبره په لاندو الفاظو کې ورسوم اغه یو سات تقریر به دیغه رئیسانو کتاره واخستغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساتونیو چون هغه بیجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیات او بخنې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخ خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راشي اورې به د ښه زړه تنګ کي حوصله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو دغه هم کمزوري ده موږ به ډېر اوږد تقریر خوږي کې به د کار خبرې دوه نه وي نو زه دا بهتره ګڼم چې دغه شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ورکړو هغه اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښه
خوندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم چې وسړی هغه سندرغاړی ډایرک سندره شروع کی ډایرک ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي د سړی بیخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغې کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دي په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نه لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د موږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې موږ کتاب ولیکو چا وانه خیسته پیسې پې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي اغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د موږ خلک وسم کتابونه تلګېدلی او د نن مردوما ډیر ښه کوي ډیر خوب یو د جباړ موضوعات دا ډیر ښه دي ډیر خوشاله مخو البته دې تر څنګ موږ د خپل غا اساسي شین باید ویډیوي کوچ خپل ټولنې ته ځکه چې موږ په خصوصا پښتنو افغانان ته خدا به تر ټولو ډیر ضروری ځکه دا چې موږ یو لوی اصلنه خلک لوس نه شي کوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپه کته غواړي ساغه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوز د کړه کړي دی او څنا سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نه لوستي به اصلاح کوي نو نه لوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي خو لغنه بهتره ده چې نن سبا ټولیز رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوست ټایم کلیک پکوي سی به ویډیو باندې غا چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په استلاله استفاده تر یو کې غټولنه کې او تغییر راولي نو ما په غم دغه احساس باندې په استلاله د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال دی په خوانه په پیښور کې په رسپانو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه غا فیسبوک لړۍ شروع سمه په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیو موضوع ته شروع کړم ما هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی رسپانو برخه اوس موږ څومره زی پد من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي یا ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته کو ورسپانه کې کالم ولي کې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیدي چې هغه لولي او هغه ته متوجي کیږي خو کته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو تو ویډیوی پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې دی ویډیوی پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه ځایه زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مساری پرزیمنګ لیکوالان بیچارهګان ډیر پیسې پیولګي خو بیرته خرڅون کې بیا پیسې لاسته نه سی راوړی خو ویډیوی پیغام باندې مساری پر راځي ډیر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورک حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کدی ست عایدات مو لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستې او چینل جوړ کته به عایدات لري ته بل دې کار وغیرہ نه په خلاص خو ما دا بهتره غناله باور کوي ما به ویل چې ما تل دې عایداتونه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات کې نه پکی دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشاله یو هغه پیسې لا خپل ضمیر ته خوشاله چې ما دې ټولنې لپاره اوس کړی دي مننه
مننه ستانیزه سب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه کې تاسو خلکو ته یادوي کې دسي هغه باندې بده ولګیږي دا خبره او کچې طنز او کمدي وسره او ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغه ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالي صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکره طبقم په دی ونه توانې دل سي ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنه خپل ځان په سي روانه غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو سي د پښتون او د افغان روخان فکره طبقه سي دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده بی جوراته په دی معنا ده سی اوغو محافظه کاری کې په هغه وخت کې سی لازمې د خلکو د فکری روښانتیا لپاره په زغر د غږ نه پورته کوي هغه نه پیګم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي دي ما مخکې له درته خو چیرته به لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه رسولې سی هغه په اصلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپي ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې سيزه اوسېدلم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په نام نسیمه کې اوسېدلم ما حمل ته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړم کړای ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنی چې نیمه دی نظام پاستا چې تو پکړای نیمه دی دی ان جو یا موساتو پاستا چې تو بلکې دی لوستي ځوان په توګه دامي خپل دند غنل سي باید خپل هغه د چاپیريال ځوانم پوکم کپوې نه کم سبا دي دغه نه پوهیو د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجه کیږي همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره د غنن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا ده چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس د ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سي دا خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده زویم که سړی یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلای شي باور وکړي یعنی دغه تغیر ز په خپل سترګو باندې وینم خو متاسفانه منګ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زس نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2006 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نه څو غږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د معنی متغیر برداشت کړي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو
بلې استانیز صاحب ورسته پوښتنه دا ده چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپل ګوته ایښې ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له ټولنیز رسنیو نه په اصطلاح ښکار سو چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو او منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلې یعنې که زه تاسې خپل هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باوري دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر دا څومره یو غټه خلا وایي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو د مو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه دغه نالوستې ټولنه د موږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه په اصطلاح یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغیر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي یې نه کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغلې مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مور سره شریک کړي، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاسی نمانه جنابی سالی صاحب دی نظری راڈیو لکولو کارکون کو نمانه چی منگ تم دعوت راک ترچو دغا خپل خبر را خپل خلق کری ورسو.
ازادی راڈیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، جبر و تحلیلونو، معلوماتی او بختوون کو پروگرامونو سره تاسی سره ملگری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ساعت 5 عصر است، صدای ما را